ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಗ್ರಾನ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಜಿಯಾರತ್ ರೋಜ್ ದಕಾಲ್ ಬುಜರ ಅವ್ವಲ್ ಲಸಮ್ ದ ಸಿತಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ಟಿ ಸ್ವಾರ್ ಲಸಮ್ ನೇಟರ ದ ವಕ್ಫ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಸಹರ್ ಅತ್ನಿಮಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಅತ ಬಜಿ ದಿ ಅದಲ್ ತವಪ್ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ಅಶೋರ್ ಉರಸ್ದ ಅವರ ಶ್ಪಿ ಯೌರಸ್ನಿ ಮೇ ಬಜಿ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪಡಿ ನಿಮ್ ಸಾತ ಖಬ್ರಿ ಪನವನ ಕಿರ್ತಾ ಝ ಅದ್ನಾನ್ ರಶೀದ್ ಹರ್ ಕಲೆವೆ ಟೋಲ್ನ ಅವಲ್ ಉಡಾಂದಿ ಕೌ ದ ಖಬ್ರು ನೋ ಸರ್ ಟಕಿ امریکا په افغانستان کې د افغان ځواکونو په مرسته د طالبانو او د داعش په خلاف سکه نږدې 3700 هوایي بمباری کړی دي. یوازې د اگست په میاشت کې 1555 بمونه په وسلوالو غورځول شوي دي. د ملګرو ملتونو ماهرین وایي په زرګونو کډوال په زور زبردستۍ د بې درکه د خطرو سره مخامخ دي. په زور زبردستۍ د بې درکۍ لپاره د ملګرو ملتونو ډله په حکومتونو او نړیوال ټولنې تور لګوي چې دوی په دې جرم سترګې پټې کړي. د امریکا او د ناټو هیوادونو د اندېښنو باوجود ترکی د روس نه د میزایل دفاعي نظام سودا کړي. د ترکی صدر اردوان وایي د قایمي دفاع لپاره به ټول مناسب ګامونه پورته کوي. پینټاګان ویلي د ناټو دفاعي نظام ترکی د هر قسم خطرونه بچ ساتلی شي. د خبرونو تفصیل ته راځو د یو وړې شاندمې وروسته. ناټو د افغان ځواکونو په مرسته د اګست په میاشت کې طالبانو او د داعش وسلوالو په مرکزونو 1555 بمونه غورځولي دي. د امریکا چارواکو په خبره د کال 2012 راسي دا تر ټولو ډیر بمونه دي چې د طالبانو او د داعش وسلوالو پر ضد استعمال شوي. په افغانستان کې د ناټو پوز ویان بیل سلفن وایي د کال 2012 کې تر اوسه د طالبانو او د داعش وسلوالو پر ضد یې 3700 بمونه غورځولي دي. ښاغلی سلفن ویلي دا چې ډیر دا بمونه د جنگ په مهال استعمال شوي دي. د هغه په وینا د دغې بمونو له برکته افغان امنیتي ځواکونه یو شمیر سیمې له طالبانو نه بیرته نیولې دي. د دې بمونو زیاتره برخه د افغانستان په ختیځ او جنوب کې په طالب او د داعش وسلوالو باندې استعمال شوي دي. د ملګري ملتونو کارپوه وایي په زرګونو کډوال په زور زبردستۍ د بې درکۍ د خطرې سره مخامخ دي. په زور زبردستۍ د بې درکۍ لپاره د ملګرو ملتونو ډله په حکومتونو او نړیوال ټولنې تور لګوي چې دوی په دې جرم سترګې پټوي، ځکه چې په عامه توګه دغه شان خبرونه مخې ته نه راځي او نه چاته سزا ورکوله کیږي. په زور د بې درکۍ لپاره د ډلې مشر برنارد ډویم وایس اف امریکا ته ویلي چې د دې کچه او لوړتیا معلومول ډیر ګران دي، ځکه چې دا کار په غلا او د خلکو نه پټ کیږي. هغه زیاته کړه دا عمل د نړۍ په هره برخه کې کیږي. د امریکا او د ناټو هیوادونو د اندېښنو باوجود ترکی د روس نه د S-400 میزایلو دفاعي نظام سودا کړې ده. د ترکی صدر اردوان وایي د قایمي دفاع لپاره به ټول مناسب ګامونه پورته کوي او د چا انتظار نشي کولی. د پینټاګان ویان جانی مایکل خپل یو ویان کې ویلي د S-400 معاهدې په اړه موږ خپلې اندېښنې د ترکی چارواکو سره شریک کړي او په سیمه کې د ترکی حفاظت لپاره د ناټو دفاعي میزایل نظام یو ښه لار وه. ترکی د ناټو ملګری هیواد دی، خو د روس نه د میزایل اغستو په اړه یې هغه اندېښنې په شا غورځولې وي چې آیا دغه میزایل نظام به د ناټو جنگي وسلې سره سمې اخري او که نه. بل اړخ ته د اروپا اتحادي کمیشن صدر جین کلاید جنکر د ترکی په اروپا کې شاملېدلو درخواست نامعلومه وخته پورې ځنډولی دی او علت یې دا ښایي چې په هیواد کې تر اوسه د بشري حقونو سرغړونه کیږي. د لبنان حزب الله ډلې په هیواد کې د جنگ ګټلو اعلان وکړو او ژمنه یې کړې ده چې د عظیم منځني ختیځ لپاره به کار کوي. دغه ګوند ته د شیعه وسلوالې ډلې او د شام پوځي مرستو سره سره د ایران او د روس ملاتړ هم حاصل وو او دوی په سیمه کې داعش وسلوالو او د شام باغیانو پر ضد جنګېدل. د حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله وایي دوی په دغه جنگ کې خپل ذمہوارانو نه خبر دي او د خلکو سره به د برابرۍ سلوک کوي. د هغوی په وینا دوی به نه صرف لبنان بلکې ټول سیمې تاریخ بدلوي. یاد دې وي چې د کال 2011 راسي دغه ډله شام کې د بشار الاسد حکومت ملاتړ لپاره په زرګونو جنګیالي لیږلي دي. او اخیره خبر چې د سومالیا او ایتوپیا سیمه کې د قومي نسلي فسادات لوجه لک تر لګه 22 کسان وجل شوي. دغه شخړه د سومالیا او ارومو ځواکونو ترمنځ شوې ده. د وایس اف امریکا سومالی څنګه خبریال باقر علی عمر وای دغه پیخه د مسلمانانو علاقه حرار او د لوی خار ختیز اړخته ډیر داوا کې شوي او د هغه برور په شمول 22 کسان د ګولیا د یکشنبه په ورځ پکې وجل شوي دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمن اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته غوږی خبرونه مو اوریدل او وس رازو رپورټونو طرف ته. امریکا په افغانستان کې د افغان ځواکونو په مرسته د طالبانو او د داعش وسلوالو په خلاف سکل نږدې 3700 هوایي بمباریانې کړې دي او یوازې د اګست په میاشت کې 1555 بمونه ویشتلې دي. نور تفصیل د دغې سره زمونږ همکار زاهد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا فوجي چارواکي وای اگست میاشت راسي طالبانو او داعش وسلوالو پر ضد یې 1555 بمونه استعمال کړي. دوی وای دا د کال 2012 راسي د بمونو تر ټولو لوړ شمیره ده چې استعمال شوی. افغانستان کې د ناتو د مشن ویان د امریکا بحري ځواک کیپټن بل سالون ویلي د دې کال پیلې دوره راسي ناتو د افغانستان ځواکونو سره په مرسته د ترهګرو پر ضد 2700 حمله کړي. خاغلی سالون وایس اف امریکا ته ویلي دغه حملو کې 1200 ستراتیژیکي حملې وې چې ورسره د جنگ میدان کې حالات بدل شوي. دغه حملې په ځمکه موجود افغان ځواکونو سره مرستو لپاره شوي. خاغلی سالون ویلي اف 16 جت الوتکو او ډرون الوتکو د لارې دغه حملو کې زیاتوالی د پخوانی صدر باراک اوباما په وخت کې راغلی وو. ویاند ویلي زیاتره حملې شرقي ننګرهار او سویلي هلمند ولایتونو کې ترسره شوي. چارواکي ګمان کوي د داعش سره تړاو لرونکي خراسان ډله د ننګرهار سویلي ولسوالو او د هلمند زیاتره ولسوالو کې مرکزونه لري. هلمند د افغانستان تر ټولو غټ ولایت ته او د کوکنارو د فصل لپاره هم دغه سیمه یادیږي چې د طالبانو د کنټرول لاندې ده. د امریکا لخوا هوایی بریدونو کې دغه تاریخي زیاتوالی په داسې حال مخې ته راغلی چې تیره میاشت صدر ټرمپ د افغانستان 14 کلن جنگ لپاره نوي پالیسي اعلان کړه. د صدر ټرمپ د منصوبې تر مخه اضافه عسکر او افغان ځواکونو سره مرستو لپاره خارجي هوایی مرستو کې اضافه پکار ده چې ورسره د عام خلکو مرګ جوبلا کې زیاتوالی اندېښنې هم څرګندې شوي. تیرونه د امریکا یو هوایی حمله کې لکتر لګه 20 عام تنان وجل شوي وو او 14 نور جوبل وو. د ملګرو ملتونو چارواکي وای افغانستان کې د کال 2012 لومړی شپږ میاشتو کې د عام خلکو په مرګ جوبلا کې 3.5% زیاتوالی راغلی.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
زمونږ اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو ته غوږی او څنګه چې تاسو زمونږ مخکې په خبرونو کې اوریدلې دي چې په پاکستان باندې دا وخت هغه فشار جوړ لی چې وسلوالي ډلې چې دي هغه د حکومت چې دی د هغې نه د لاس واخلي او حکومت یې په دوی باندې بندیزونه ولګوي. اوس دغه بندې وسلوالي ډلې چې دي هغوی کوشش کوي چې سیاسي په تور باندې په دغه هیواد کې چې دی خپل عملیات خپل فعالیت ولري او هلته کې سیاسي هلو ځلو کې برخې واخلي. دغه اقله باندې زمونږ همکار مختار خلیل صاحب یو ارټیکل یو مضمون راغستل د نړیوال ادارو نه. راځي چې وورو
نن د امریکې د مشهوري ورځپاڼې د نیویارک ټایمز په مخامخ پاڼه پاکستان کې د راروانو انتخابونو په حق لا یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان کې به ترهګر تنظیمونو ته په انتخابونو کې د برخې اخیستو اجازت نشي ورکولی کېدی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوي دي چې پاکستان کې یو شمیر ترهګر ګوندونه موجود دي. په دې کې بعضې ډلې د حکومت لخوا د بندیزونو لګیدو باوجود ښه په تسلی سره خپل کار روزګار کوي. دې ترهګر ګوندونو په خپلو هلو ځلو د پاکستان په خلکو کې لوی شمیر خلک د ځان ملګري کړي دي او دا خلک اوس د دوی ووټران هم دي. اخبار لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د یوې سیاسي پارټۍ مسلم ملی لیگ د رجسٹر کولو نه انکار کړی دی، ځکه چې د دې پارټۍ په شا ترهګر ګوند لشکر طیبه ولاړ دی. کچری د پاکستان الیکشن کمیشن دغه سیاسي پارټۍ له قانوني حیثیت ورکړی وي، نو دا به په اصل کې لشکر طیبه ترهګر ګوند له قانوني حیثیت ورکړی وي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان کې د سیاسي پارټو تاریخ په انتخابونو کې د دوی د شر فساد د کردار نه ډک دی. د ځینو پارټو خو باقاعده عسکري څانګې جوړې دي، نورو ډیرو پارټو ځان له خپلې وسلبند ډلې او د جرایم پیشه خلکو پوره نیټورک ساتلی وي او د انتخابونو په وخت نه خپل کار اخلي. نیویارک ټایمز انکشاف کوي چې د غیر قانونه ګرځولې شوو ترهګر تنظیمونو ځینو کسانو اکثر په انتخابونو کې ګټې هم کړې وي. په دې لړ کې لشکر طیبه او د دې د اولسي خیګړې د کارونو څانګه جماعت الدعوا د ذکر وړ ګوندونه دي. دې ګوند د پاکستان د مخبری د مضبوطې ادارې ISI په هدایاتو د 11 سپتمبر د حملو نه وروسته خپل نوم بدل کړی دی. د پاکستان حکومت نن هم لشکر طیبه او جماعت الدعوا د یو بل نه جدا تنظیمونه ګڼي، خو داسې نه ده. په اصل کې دا هم د یو ګوند دوه مخونه دي. د پاکستان فوز او د مخبری اداره نن هم د دوی په شا ولاړ دي، ځکه چې همدا ګوند د پاکستان فوز سره د هندوستان خلاف په کشمیر کې د جنگیدو یو مضبوط ګوند دی. د پاکستان فوز هم د دې ګوند جنگیالي افغانستان کې دننه جنگیدو له لیږي، او هم د دې ګوند جنگیالو بلوچستان کې بلتون خوخو سره خکر آرام کړی دی. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د لشکر طیبه یا د جماعت الدعوا اکی یو مشن یا کار ترهګری هم نه ده، بلکې د دې ګوند کوشش دی چې بغیر د سخون خرابې او د اصلاحاتو په ذریعه پاکستان نه یو سوچا اسلامي مملکت جوړ کی. همدغه وجه ده چې جماعت الدعوا پاکستان کې ډیر هسپتالونه او ایمبولینس سرویس چلی او خلکو ته ځان د خیر خیګړې د یو تنظیم په شکل کې ښکاره کړی دی. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې لیکي چې جماعت الدعوا په داسې وخت کې د یو سیاسي پارټۍ جوړولو هڅه کړې ده، هر کله چې دا ډله او پاکستان دواړه نن سبا د سخت بین الاقوامي فشار لاندې دي، ځکه چې امریکي او ملګرو ملتونو لشکر طیبه او جماعت الدعوا دواړه ترهګر ډلې اعلان کړي دي. پاکستان د امریکې د خوشحالولو دپاره د دې ګوندونو مشر حافظ محمد سعید د کور دننه نظربند کړی دی او د ده په تنظیمي څارنه مقرر کړې ده.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
قدم اوریدونکو او زو وس بل رپورټ ته چې د ملګری ملتونو ماهرین وایي په زرګونو کډوال په زور زبردستۍ د بېدرکۍ د خطرو سره مخامخ دي. په زور زبردستۍ د بېدرکۍ لپاره د ملګرو ملتونو ډله په حکومتونو او نړیوال ټولنې باندې تور لګوي چې دوی په دې جرم باندې سترګې پټوي. ولې چې په دغه عقل باندې سر رپورټونه مخې ته نه راځي؟ دغه عقل باندې زمونږ همکار ارباب محمد علي دا رپورټ وړاندې کوي.
د مهاجرت او په زور د بېدرکۍ ترمنځ نیغ په نیغه تړون په ګوته کوي. رپورټ زیاتوي چې په ځینو کیسونو کې دوی لیدلی دي چې ځینې خلک د خپل حکومت لخوا په زور د بېدرکۍ له یرې مهاجرت وکړي او یا بیا نور د سفر په وخت سیاسي یا نور وجوهاتو په بنیاد وتښتولی شي. دغه ویل شوی دی چې کله یو مهاجر د واپس لګلو د عمل نتیریږي یا په بندیخانه کې وي نو دې په زور بې درکه کېدلی شي. دا د انساني قاچاق له وجې هم رامخته کېدلی شي. د انسانانو په زور بې درکي ډېره پراخه ده، خو په زور د بې درکۍ لپاره د ډلې مشر برنارد دوهم وایس آف امریکا ته ویلي چې د دې کچا او لوړتیا معلومول ډېر ګران دي، ځکه چې دا کار په غلا او د خلکو نه پټ کیږي. دې زیاتوي د عمل د نړۍ په هره برخه کې روان دی. دې د مثال په توګه لیبیا او د شام نه کډه کوونکو ذکر کوي.
Similar instances in South Asia as well.
همداسې معاملات په سویلي ایشیا کې هم رامخته کیږي، په خاص توګه د روهینګیا د کډوالو معاملہ کوو کتل شي. د منځنی امریکا او مکسیکو د لارې د تونکو د بدرک شوي کسانو لیکلي ثبوتونه هم موجود دي. رپورت کې په سودان، اریټریا او په سیمه کې موجود د انساني قاچاقبرو او سمګلرانو د جال پلو اشاره هم شوه. ماهران وای د کډوالو لخوا د مهاجرت لپاره د خطرناک لارو خپلولو لوجه دوی د بشري حقوقو د سرغړونو او په زور د بدرکې غوندې خطرو سره مخ کیدل شي. رپورت کې په حکومتونو غږ شوه چې په کور دننه یا د دوی د هوادونو د لارې تلونکو د بدرک شوي کسانو ټول معلومات راجمع کړي او د بدرک کډوالو د را معلومو لپاره ټول ګامونه پورته کړل شي.
د بلوچستان په دوکی سیمه کې د سکرو یا د کویلې په درنګ کې د زهرجن ګیس د جمع کېدو له امله یو تن مړ شوی او بل بی هوش شوی دی. ځایي پولیس د واقعې تصدیق کوي او ویلي دي چې د درنګ د کوم کارکوونکي دي د هغوی ژوند د لاسه ورکړی دی. د هغوی تعلق د افغانستان سره دی. په تېره یو هفته کې د بلوچستان د کویلې په درنګونو کې د شو حادثو د لاسه اته کسان چې دي مړه شوي دي. په دغه اقلا باندې نور تفصیل کوي زمونږ خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې.
چارواکي وی د کویلې د کاندغه نویانه پیشه له کوټ شار څخه د شمال ختیځ په لور د 225 کیلومتر په واټن باندې په دوکې کې رامنځته سپلا. د دوکې د پولیسو ایوالي رتبه مشر وویل چې د اخترزی په سیمه کې د کویلې په کان کې زارجان غاز جمع شوی چې په نتیجه کې یو درنګ وهونکی مړ شو او بل بیا به وشه دی. پولیس وی چې دوی دواړه د افغانستان اوسیدونکو دي. په بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې په تیرې وونی کې دا درېمه پیښه د سرامسته کوي چې تر اوسه پورې اته کسان پکې وژل شوي دي. پرون نوړ مورز هلته پارنای کې د هزار ډم په سیمه کې په یو کان کې د زارجان غازو له سبب زخه درې کسان پاک رسیدلی وو او دغه ډول د ستمبر د میاشتې پر اتمه باندې و کوټې ته نږدې د سورنج په سیمه کې هم په یو کان کې د زارجان غازو له سبب زخه څلور تنه وژل شوي وو. په بلوچستان کې د کویلې د مزدور کار خلکو د سازمان مشر بخت نواب وی چې په قانونو کې د مزدوران خلکو د ژغورنې لپاره ګامونه نه دي اخیستل شوي، هم له دغه سبب هر ورځ د دوی مرګونی پیش رامنځته کوي.
په ماینس کې چې د سیفټي آلات نه وي، د دې باقاعده انسپکشن نه وي، د هوایي نظام صحیح نه وي، نو د دې په وجه باندې دا حادثات هر کال کیږي. سالانه تقریبا د 50 اتیاو کسانو پورې شهیدان کیږي. د کویلې په مختلف قانونو کې په مختلف ځایونو کې دا د صوبایي ګورنمنټ ناهیلي ده چې دیو د دې لیبر قوانین نه دي جوړ کړی. دا د ماینز اکټ 1923 او دا چلیږي ته اوسه پورې. نو د صوبایي ګورنمنټ خپل ذمہواري نه اخلي، بیا دا وایي چې به دا رجسٹر نه ته زموږ نه په یو ټن باندې 10% ټیکس علي، یعنی 1300 روپۍ ټیکس په یو ټن باندې.
د بلوچستان چیپ ماینز انسپکټر افتخار احمد بیا وویل چې دا درې واړه پیشي چې رامنځته سوي دي دا د اختر د رخصتې وروسته چیپ ماینز انسپکټر د دې کتنه نه د کړې. دوی په تازه ل باندې کار شروع کړی دي. چیف ماینز انسپکټر افتخار احمد پر مخ زیاته کړله چې سږ کال په بلوچستان کې په قانونو کې 12 پیش رامنځته سوي دي، په دې کې 22 کسان وژل سوي دي. افتخار احمد دا خبره هم وکړله چې سږ کال دوی د بلوچستان په مختلفو سیمو کې 15 ماینونه تړلي دي، 15 جرمانه کړي هم دي. په بلوچستان کې پارنایی، مچ، سماولنګ، ډګاري، ډاډر، کچی، پکوټا او په لور لایي کې د کویلې، کرومایټ او د سنگ مرمر تر 14,000 زیات قانونو ته اجازه ورکول سوې ده، خو په دوی کې رجسټر یوازې 15,000 دي او دغه ډول غیر قانوني سیالاټمنټ یې 900 هغه هم ډېر زیات دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویژن، کوټه.
قدمانه اوریدونکو، تاسو ډیوه ریډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوږی. تیره ورځ د ملګرو ملتونو یو غونډه شوې وه او د روهینګیا مسلمانانو د شخړې په اړه باندې پکې خبرې اترې شوې دي. د ملګری ملتونو چارواکي وایي چې دغه هلته کې انساني کم خلک چې دی هغوی سره بدسلوکي کېږي او د هغوی چې دی نسل کوشي کېږي. تر اوسه پورې په دغه پیښه کې 3,00,000 خلک چې دی هغه بنگلہ دیش ته په زور پکړه کول مجبور شوي دي او 400 زیات کسان پکې مړه دي. نور تفصیل سره زمونږ همکار کلیم افضل په دې رپورټ کې راکوي.
نن په ملګرو ملتونو کې بعد د میانمار کم شمیره روهینګیا مسلمانانو پر ضد په راخین ریاست کې شوي تشدد او د هغې له وجې په لویه کچا یو بشري بحران را پیدا کېدو په مسلې با بیړنۍ غونډه ترسره کیږي. دا په داسې حال چې بلخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ اجلاس هم پیل شوی. د میانمار مشرې آنګ سان سوچی جنرل اسمبلۍ غونډې ته خپل راتګ منسوخ کړی. په ګرد نړۍ کې د میانمار په راخین ریاست کې د روهینګیا مسلمانانو کلي کورونه په سوځولو او د خپلو کورونو کډې کولو په معاملې سخت عکس العمل را مخته شوی. بشري حقونو ادارو په شمول سماجي ویبپاڼو باندې هم د میانمار مشرې آنګ سان سوچی باندې سخت نیوکې شوي او د هغې نوبل جایزه واپس اخیستو غوښتنې هم شوي. ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه 3,00,000 خلکو بنگلہ دیش ته کډې کړي چې پکې زنانه او ماشومانو په خپلو خپو 100 ورځو پورې پیدل سفر هم کړی. چین د میانمار نږدې ملګری هیواد دی. د چین خارجه وزارت د میانمار د حکومت ډاډګیرنه کړې چې په هیواد کې د امن او استقامت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د امنیسټي انټرنیشنل ډایرکټر تیرانا حسن ویلي خلکو 100 ورځو پورې خپلو خپو سفر کړی او د هغې تشدد ځان بچ کړی چې ډېر په نظامي ډول پیل شوی. د میانمار حکومت په خپل ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي چې د روهینګیا مسلمانانو یاغي ډلې آرسا د تشدد په کاروایانو کې ملوث دي. آرسا د روهینګیا مسلمانانو تندروه ډله ده چې د میانمار پوځ او پولیسو پر ضد د ترهګرۍ په کارونو کې ډېره فعاله ده. د میانمار په راخین ریاست کې د 23 اگست په 25 نیټه د هغې وروستو د عامو روهینګیا خلکو پر ضد د تشدد حالات جوړ شول چې کله د روهینګیا یاغي ډلې آرسا لخوا د میانمار پولیسو په یو شمېر چک پوستو باندې حملې وشوې. یاغیانو په خپل دریځ کې وویل دوی خپل کم شمېره روهینګیا مسلمانان د پوځ او د پولیسو عملیاتو بچ کول غواړي. د تشدد په پیښو کې 750 ملکی وګړي وژل شوي او باقی پاتو بنگلہ دیش ته کډې پیل کړي، چرته چې د ملګرو ملتونو ادارو په مرستو د کیمپونو انتظام هم شوی. د امنیسټي انټرنیشنل ډایرکټر تیرانا حسن ویل په غټه کچا د کم شمیره روهینګیا مسلمانانو کورونه سوځول شوي او د میانمار حکومت دا عملیات جایز او قانوني ګرځولو هڅې کوي. په ملګرو ملتونو کې کیدونکي غونډې په اړه د سویډن سفیر اولوف سکوګ ویل موږ دا غونډه دې لپاره هم را بللې چې نړیواله ټولنه ډېره اندېښمن او تشویش لري چې کوم حالات د میانمار په راخین ریاست کې را مخته شوي. جین لیبی څوک چې د یونیسف سره کار کوي وایي چې کیمپونه دا وخت د تنکي ماشومانو ډک دي او د هغوی حالات هم ډېر خراب دی. د زیاته کړه چې دا وخت نږدې 2,00,000 ماشومان د مشکلاتو سره مخ دي. ملګرو ملتونو امداد په شمول نړیوالو هیوادونو هم د بې کوره شوي روهینګیا مسلمانانو سره لاس امداد پیل کړی. روهینګیا د میانمار کم شمیره نسلي خلک دي چې د شهریت حق نه لري او په بنگلہ دیش کې ورته هم د شهریت حق نه دی میلو شوی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واورئ.
قدمه درودن کو واس په زو واپس پاکستان ته. پاکستان کې ویل کېږي چې په تیر کال دوه کال 2014 کې د کم گاڑی چې اغست شوې دي پاغې کې 50% اضافه شوې ده. خو ویل کېږي چې په ځای مارکیټ نه په ځای خلک کوشش کوي چې د بهرني جاپانی گاڑی چې هغه غواړي کم کې د درې کال زوړ اجازه ورکړل شوې ده. کم هغه گاڑی کم چې درې کال زاړه وي د هغوی د راوړو اجازه ورکړل شوې ده. خو خلک دغلته کې بیا دا هم اندېښنې لري چې کالته کې د پارکینګ سہولت شته دی او پر روډونو باندې هم رش زیات شوی دی. نور تفصیل لکوي ریاض حسین په دې رپورٹ کې.
په پاکستان کې د مختلفو کمپنو لخوا جاری شوی په بیان کې ویلي شوی دی چې د کال 2014 په مقابله کې روان کال 2019 مالی کال کې 50% زیات گاڑی خرڅ شوی دی، چې بنیادی وجه یې د بانکونو لخوا د قرضو په صورت کې او په مارکیټ کې د نوي او جاپانی گاډو د راتګ په وجه باندې خلک گاڑی زیات اخلي. او په مردان دله کې مقامی د گاډو ماهر محمد نومان وایي چې زیات خلک جاپانی استعمال شوی گاڑی خوښوي، چې وجه یې د مقامی کمپنو جوړ کړی شوی گاډو قیمتونو زیاتوالی او د سہولتونو نشوالی راوړاندې کیږي.
څومره نوی گاډي راځي نو زیاتره هایبرید راځي، برید باندې ډیوټي لږه غونډه کمه ده په نسبت د نورو گاډو. خو دې کې سیکنډ ریزن اوس دا راغلی دی چې څومره باینګ چې کیږي د جاپان نه سپیشلی اکسیډنټ شوی گاډي هغه ورسره پارټس والی هغه ورسره رولیږي، بیا ریپیر کی واپس ریسیل کی، نو هغه گاډي موږ ته ډېر ارزان پرېږدي. نو په نسبت د دې چې کوم خپل پروډکشن دی زموږ د هونډې گاډو خپل پروډکشن دی یا ټویټي دی یا سوزوکی دی، نو خلک زیاتره اوس ما او کتل دلتا نو زیاتر خلک جاپانی گاڑو پس زور کی چر ارزانن پا 18-19 لاکھ روپے باندې ملاوی گی پا نسبت چیر مون چویتا پاکستانی گاڑی رو دے 26 لاکھ روپے.
پا پاکستان کی مطبوعات دا سوزوکی، ہونڈا او انڈس موٹرز پا حوالا وائی چی دا سوزوکی کپنے پا گاڑو کے 44%، انڈس موٹرز 40% او ہونڈا موٹرز کے 3% اضافہ شویدہ. دا مطبوعات پا وینا تیر کال 2014 کے سدا پاس ول زرا گاڑی خرچ شویو، خوروان کال 2014 کے دغه تعداد زرا ترسیدلی دی. هم د دې ترڅنګ د مختلفو کمپنو لخوا دا خبره هم څرګندیږي چې د غټو گاډو په خرڅون کې هم زیاتوالی راغلی دی، چې بنیادی وجه یې د سی پیک په حواله اقتصادي حل ځلې خودلی کیږي. د یو اندازې مطابق د پاکستان په کراچۍ ښار کې په روزانه توګه د 10,000 تر 200,000 پورې گاډي په سړکونو باندې ګرځي، او هر میاشت په دې کې 14,000 گاډي نور هم زیاتیږي، چې له وجې په ښارونو کې د ټرافیک جیم نه علاوه د کار پارکینګ یا گاډو د ودرولو یو غټه ستونزه هم راپی خدا. پدې حق له مقامی اوسیدونکو بخت محمد وایي چې د حکومت له طرفه د ټریفیک اصول نه عملی کیږي.
گاڑی غوراله لوړتا او پرور باندې کتا سو ګورې، خاص کر د چټې وخت کتا سو ګورې روډونه بند شي. بیپور پارټیشن چې کم روډونه جوړ شي وي دي اغه روډونه دي فلو پیسې واکی یو روډونه اغه دي. قانون دا دی چې کم ځای کې پلازا جوړیږي 23% ایریا چې کم دین اغه با الوکیټ کیږي دغه تا کار پارکینګ تا اغي پکې سترګې پټي کی اغي د ستو کی د خپل مفاد لپاره په نقشه کې په پلازا کې 23% ایریا هر پلازا کې دا کار پارکینګ په کوم جوړ شي. خو بیا دغه کار پارک چې کم دین اغه بیا مختلف دي قانون لور کې شي اغه لاندې پاره کی بیا کاروباری سرگرمی کی خود پیدل کو والا تا یا دغه سم مریض شو یا مشران شو یا زنان شو اوی ته دومره څنګه را مخه تشی.
یاد دی وی چې په ملکی سطح باندې صرف درې کپنه سوزوکی، هونډا او انډس موټرز د گاډو د جوړولو کار سر تر سوي، خو زیاتره خلک د بهر هیوادونو جوړ کړی شوی گاډو استعمال ته ترجیح ورکوي، او د حکومت لخوا د دریو کالو زړو گاډو د راغښتو اجازه هم ورکړی شوی دا. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدم نوردل کو هم دې سره ته د ډیو ریډیو سهرانی دې ساده خبری خبرونه دې خبرونه چې دی هغه سره تورسې دي. ډیو ریډیو همکاران به د پاکستان په وخت ماخام 6 بجې او افغانستان په وخت ماخام 9 بجې یو ځل بیا تاسو ته تازه خبرونه او رپورټونه راوړي. تر هغه دمه تاسو کولی شئ چې په دې چپو باندې د مشال ریډیو خبرونه واورئ. زه ستاسو کوربا عدنان رشید، پروډوسر وکیل خان او انجینیر زینب عبدالرحمن سره اجازه غواړو. د لوی الله پامان.